درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خپریږي چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده. خو مخکې له دې نه چې دې مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو، په مخکې د دې سات خبرونو ته چارواکي وایي د افغان سولې لپاره د واشنگټن استازی زلمی خلزاد پرون ماښام په کابل کې و او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون د دوو تختول شوو بهرنیو استادانو خوشي کېدو ته لاره هواره شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د برېښنا د پایو او د برېښنا د نورو ستونزو په هواري کې له دې ادارې سره مرسته وکړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازی برایان هوک ویلي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه چارواکي وایي چې د افغان سولې لپاره د واشنگټن استازی زلمی خلیلزاد پرون ماښام په کابل کې و او هڅه کوي له طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پهنتون دوو تختول شوو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو لپاره لاره هواره شي. اسوشیتد پرس خبري اژانس په یو رپورټ کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د ښاغلي خلیلزاد د هڅو خبر دی ویلي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم دا دوه بهرني استادان خوشي شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پهنتون دوه استادان امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2016 میلادي کال څخه دا طالبانو په برم تکیدي. اسوشیتد پرس خبري اژانس په دې اړه په رپورټ کې وایي د غاتیا کسانو په ډله کې چې طالبانو یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې د طالبانو د مشر دمرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دي. انس حقانی له څو کلونو راهیسې د افغانستان له حکومت سره بند دي. په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبرو چارواکو دي خبري اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادلې دا بحثونه د هغه غوښتنو له کبله له ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت وایي طالبان دي د بندیانو د هر ډول تبادلې مخکې اوربند سره موافقه وکړي. طالبانو وسا اوربن تغاړه نه دیخي. په عین حال کې د افغانستان اجرایی ریاست وایي عبدالله پرون په کابل کې له زلمی خلیلزاد او د جنوبي اسیا په چارو کې د ولسمشرکم له سلاحکارې لیزا کور سره کتلی دي. د اجرایی ریاست په خبر پاڼه کې د بندیانو پر تبادلې د بحث یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد د سولې په اړه له مختلفو لورو سره د خپلو ناستو او خبرو اترو جزئیات له افغان اجرایی رئیس سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد له اسلام آباد کابل ته تللی چیرې چې نوموړي د پاکستان له ستر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخې د ستونزې حل کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که خلک له عمل منفعه پروژو ساتنه کې مرسته ونه کړي د برېښنا د پرچاوي ستونزه نشي حل کېدی.
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشند،
دوی که خلک له موږ سره همکاري وکړي نو دا ستونزه تر ډیره حل کیدای شي. که وګړي اډلې د خپلو ګټو لپاره د برېښنا ستنې یا پایی الوزوین واضحه ده چې دا ستونزه نه هواریږي. نا څرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د اتمې په مخام د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایا په ماین والو زوله. له دې عمله د برېښنا شرکت ته څه باندې 6 میلیونه افغانۍ تاوان ورسېد او څو ورځې د کابل او 11 ولایتونو ته د وارداتي برېښنا بهیر پرې و. د برېښنا شرکت وایي دا په سیمه کې یو شمېر خپلسرو وسلوالو کار دی. د پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمېر محصلان وایي چې د نجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دی. د نجونو په لیلیه کې اوسېدونکي نجونې ادعا کوي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان لیلیې ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او ناڅرګند کسان وخت ناوخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکي غږ نه اوري. د پروان د دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان و همچنان لیلی پروان که ما را اینجا روان کردن و ما میخواییم درس بخوانیم، اما متاسفانه لیلی پروان امنیتش خوب نیست. البته طبقه آنوز امنیت بر ما درست گرفتنشون، گرچه ما چندین بار پیشنهاد کردیم.
دا پروان د دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی تایید کړ چې د پانتون امنیت ښه نه دی. دا پروان والی بیا وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پېښه تر اوسه نه ده شوې. د پروان والی دا هم ویلي چې د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس نشي ګمارلی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیضا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د استازو مجلس پرون په دې اړه رایګیري وکړه چې ټولو جمهور غوښتونکو او یوازې دوو ډیموکراټانو منفي رایه ورکړه. په ټوله کې د مجلس 222 غړو مثبتي او 106 نوي غړو منفي رایه ورکړي. دا ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوکوي تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. هوک دا څرګندونې د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې کړي، خو دای مشخصه نه کړه چې د ایران لخوا دقیقا دا پیسې له کوم وخت تر کوم وخت لګول شوي. وروسته له هغې چې په عراق کې د امریکا د برید پایله کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخه کړ او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو ترتم لا وتړله. همدارنګه په سوریه کې م ایران د روسیې سره یو ځای د بشر لسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپایې پاسداران خپلې شیعه ملیشي روزي او پالي. په ګاونډي لبنان کې بیا ایران له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله ملاتړ کوي. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید کړی او خپل نوی خلیفه یې هم معرفي کړی. د یادایش یوې سرچینې پرون په غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوی خلیفه ابو ابراهیم الهاشمي القریشي نومیږي. دا لانه د څرګنده چې قریشي څوک دی. په پرونی غږیز پیغام کې د یادایش د ویاند او د بغدادي د نږدې ملګري ابوحسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د یادایش مشر او په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د سوریې په ادلب ښار کې ووژل شو. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او ریپورټونه لرو. خبرونه مو واوریدل. د ریپورټونو په برخه کې لومړنی ریپورټ دراخلو چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه ریپورټ رد کړی چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې دفاعي ځواکونو تلفات زیات وو. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر په ریپورت کې دام یاد شوی چې د جون، جولای او اگست په میاشتو کې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او دغه تلفات تر ډیره په دفاعي حالت کې وروختي. په اړه یې د فرشتي جلال زئی ریپورت اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان ځواکونه د دوبی په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورټ په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 80% په جون، جولای او اګست کې ثبت شوی دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څرنګ سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالت وتلي او تلفات یې د پخوا پرتله ډیر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له 8 میاشتو راپدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامي پلان چې موږ لرو د ښه نتیجه ورکړې ده، او وروسته له دې نه به هم موږ کوشش کوو او سعی تلاش به همدی چې نور هم د کچه راټیټه کړو.
د سیګار پر پورت کې ویل شوي چې د دوبی په دریو میاشتو جون، جولای او اګست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیاتې وې. سیګار ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوث ناټر ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 1,103 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېری حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له پراخولو سره یې وسلوالي ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن.
هغه په وروستیو 8 میاشتو کې د لږ تر لږه 14 ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزی وویل چې د پخوا پرتله عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلی دی او دشمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځنګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځنګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې تر 2000 زیاتې حمله کړې دي.
دوستانو له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس ګڼ کسان ځورولی دي. دا عکس په کندهار کې اخیستل شوی دی او ظاهراً پکې یو وژل شوی کس ښکاري چې د خپلې څو کلنې لور تر څنګ وژل شوی او په موټر کې ناست دی. د کندهار چارواکي وایي چې دغه پیښه د نقیبي مینې سره پرون مازدیګر رامنځته شوې. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د امان الله په نوم دغه وژل شوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او نظامي سرتېری و. د بهیر په وینا نوموړی له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو ورباندې برید وکړ. هغه زیاته کړه چې په برید کې یاد شوی کس د خپلو ماشومانو په وړاندې سا ورکړې او وژل شوی دی. د بهیر په خبره برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسي لټون کوي. بل خوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوی کس د کندهار ښار د ملا عمر په سرای کې کار کوه. دا دې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ عکس العملونه راپارولي. که څه هم تر اوسه پورې کوم چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ډیر کله وسلوال طالبان هغه کسان چې د حکومت په حکومتي دفترونو کې کار کوي او یا په هغو اډو کې کار کوي چې امریکایي ځواکونه او بهرنیان پکې وي هدف ګرځي. دی عکس په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې خلک غوسه کړي دي او زیاتره خلک یې دردولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه د نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شوه. د دې سیمې خلک هیله لري چې په روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فسخه کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کې.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نارندر مودی د حکومت لنوي او مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي. جمو کشمیر او لداخ په خاطر دې د ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادېده چې خپل سیمه ایز پارلمان یې درلود او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان ډیر دي. اوس به دا سیمه په دو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي او هر یوه به خپل نایب الحکومه لري. د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلي لخوا ټاکل شوی نایب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللي دي. خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا ډیموګرافي کې هم بدلون راولي. د کشمیر په خوانی قاضي حسنین مسعودی چې دا محل په پارلمان کې غړیتوب لري وایي د پنځم مېلو ورځې د کشمیر په هر څه کې بدلون راغی او د دې سیمه موقف له ایالت څخه خار تر ولوید. مسعودی وایي چې دا اقدام غیر دیموکراتیک او له قانون سره په ټکر کې دی. د نوموړي په وینا د سیمه خلکو ته سخت سپکاوی شوی ځکه هیڅ راز مشوره نه ورسره شوی. هندي چارواکي حتی سیمه ایز راډیو چې د کشمیر سرینګر راډیو په نوم یادېدله د آل انډیا سرینګر په نوم نومولې. په داسې حال کې چې دا راډیو حتی په 1940 کال کې له برتانوي استعمار څخه د هند تر خپلواکۍ مخکې د سرینګر د راډیو په نوم یادېده. په هندي کشمیر کې له لویو بدلونونو مخکې د جمو او کشمیر 2.5 میلیون وګړو د انټرنیټ، موبایل ټلیفونونو او کیبل ټلویزیون خدمات نه درلودل او ورسره دوکانونه او ښوونځي هم بند وو چې د کار خلکو ته له رواني پلوه لویه ضربه ورکړه. د اګست په لومړیو کې چې پارلمان د کشمیر د کورواکۍ په موقف کې بدلون